درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغله بنټ نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسې به له کوم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 15 تر 10 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 30 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه باید د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې وشي. د استرالیا لوی درستیز د یک شنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین په پلازمینه پیکینګ او دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختي ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خبر کړه او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. تاسیل آزادی رادیو خبری مجله و رید خبری مجله د فیسبوک او یوتیوب لاری هم خبری شی. د روانه خبری مجله په دوام کې بو واره چې ملګر ملتو د متیولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دې موضوع په راپور سربیره د سیاسي چارو له یو نظر خاوند سره ژغی شو. د سه سیاحتی شرکتونه ډیر شوي چې بهر ته د لیژلو په دروغي وادو له خلکو پیسې اخلي. د بندو شویو سنگارتونونو خواندانی وای اوس مجبور دي چې له هیواد ووزي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په غونډه کې 14 نشوې د دې غونډې جزئیات هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 115 ورځو راهیسې د قلملار بنسټ د مشر متیولا ویسا بې دلیله بندې ساتل غیر عادلانه بللی دي. ریچارد بنت نن په خپل ټویټر پاڼه کې یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. له بلې خوا د قلملار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حفیظي وای تر اوسه د متیولا ویسا په خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خاطر پردیس را سره دی له دبه د دې موضوع تفصیل وورو. مهرباني کوئ پردیس.
ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د قلم لارې بنسټ مشر متیولا ویسا به له کوم توره له 115 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د دغه قوله د خپل سر یو غیر عادلانه عمل دی. ښاغلی بنټ نن یک شمه د زمري میاشتې په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه سمدستي به له کوم قید او شرط د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د قلم لارې ټولنې مشر متیولا ویسا د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړی هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه وې کړې او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکار فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلم لارې بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعال مازی حفیظي وایي د طالبانو د متیولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. خو تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د قلم لارې بنسټ د طالبانو حکومت نه غواړي چې د متیولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي ځکه د بنسټ له قوله هغه بې ګناه دی او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبریالانو یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو لنډ وخت بند تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. یو شمېر هغه کسان چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنۍ سره مرکه کې د طالبانو د ناسمو غیر بشري چلند په اړه ادعاوي هم کړې دي. او طالبانو بیا دا ادعاوي اوازي بللې دي. بل سره واسي
ډېره مننه. خاطر پردیس چې د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. په همدې موضوع د چارو له یو شنون کې پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب وزین، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل، د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې موجبه بندې دی او د هغه د نیونې په اړه طالبان معلومات نه ورکوي. د طالبانو دا اقدام د څه شي ښکارندوی کوي؟ دوی ولې دا کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمن صاحب، تاسو ته درنو ستاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د سی پی ای رامنځته کیږي، یعنی خلک نیول کیږي او بیا کله کله د هغوی کورنۍ او فامیل د په دې باندې خبر نه وي چې هغه نیول شوی دی یا چېرته دی. د هغه د ژوند په اکله او د بندي کېدلو د عوامل او اسبابو په اکله معلومات نه لري. نو دا اصلي عامل د دې دغسې کړنو دا ده چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې قانون نشته، یعنی نه اساسي قانون شته چې هغه هغه کې د وګړو حقوق او واجبات او وجایب مسئولیتونه پکې ذکر شوی او نه داسې نور قوانین له هغه شتون لري یا نافذ نه. متاسفانه نور قوانین هم نافذ دي چې په هغه پرځای کې خلک پوه شي چې کوم شیان جرم بلل کیږي چې خلک دغه ځان وساتي. مثلا
پروفیسر صاحب، تاسو وایئ چې په افغانستان کې کوم قانون نشته، لیکن طالبان وایي چې اسلامي شریعت نافذ کړی دی او اسلامي قانون نافذ دی. په اسلامي قوانینو کې دغه سه مسائل واضح شوی دي نه دي واضح شوی دا څنګه خبره ده؟
حتی د اسلامي شریعت خو ګوره یو دین دی سروان سه یو شریعت دی یو فقه دی دا درې شیان نو د فقه دی دا شریعت یو عام نوم دی د ډیرو شیانو او دغه د شریعت او د فقه په هغه وروسته د فقه په مسله کې چې د احکام خبره ده په دغه کې دا کتابونه کې شته باید دا مقننه دا د قانون په شکل دا کوډیفیکیشن باید وشي کوډ ولري مثلا مواد ولري هر شی واضح دا خبره یو عمومي خبره ده یعنی عام خبره ده دا کفایت نه کوي چې موږ وایو چې په افغانستان کې اسلامي شریعت لیکي کې تطبیقيږي دا مهمه ده چې په شریعت کې خو هر شی په فقه کې واسي ځانګړی تعریف لري مشخص تعریف لري هر عمل هر سلوک هر فعل هر قول او دغه لپاره چې حکم لري چې هغه مباح دی حرام دی حلال دی مکروه دی یا په کوم کټګوري کې را اچول کیږي بیا اگر چې دا واضح شان دی نو هغه دا کفایت نه کوي چې اوسوک دی دا چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو نو هر شی دی همته دغه تلاندې توجیه کی اصل خبره دا ده چې دلته موږ ته قانون ضرورت ده د قانون هم قانون شکل شریعت سره ټکر نه دی په خوان زموږ مثلا مدني قانون او جزا قانون او دا قوانین په افغانستان کې یعنی دا دا اکثرا د شریعت پر بنسټ باندې د اسلامي فقه پر بنسټ باندې دا قوانین تدوین شوی موږ یې مدون لیکل شوی مشخص واضح کوډیفاید قانون ته ضرورت درو چې په هغه کې د هر جرم د لپاره جرم د تعریف شي د جرم سره سم دغه جزا باید مشخص شي چې قاضي ته سرهوال ته متصفن سره ولي خوشتون نه دی افغانستان کې یا هر دغه د عدلی او قضایی مراجعو ته د واضح مشخص شي د قانون سره سم متهم سره مزنون سره بیا متهم سره وروسته کې محکمه خبرې به مجرم سره په دغه تعامل وشي متاسفانه اوس دا شتون نه لري نه بل خبر دا د قانون پنشتون کې تقریبا اوس افغانستان استخباراتي بغه د استخباراتي فضا افغانستان کې حاکمه ده یعنی استخبارات هر شي کولی شي مثلا د مسؤلیت نشته چې استخبارات د مخې د محکمه امر دی او چات نیولو مثلا د چات بندي کېدل او د توقيف پاکله بیا غو پروسیجر مشخص نه ده چې د سم روز پولیس سره پاتې کیږي بیا بیا د محکمه سرولي خو لا خو متاسفانه د بل مصیبت د بل مشکل رامنځته شو سرولي نشته ده په دې مسایل کې سرولي شتون ضرورت دی بیا د مدافع وکیل شتون ضرور ده او بل خبره ده چې دی आवाज خو یو سړی ته ځای باندې کیږي یا خو کله کله د هغه فامیل او کورنۍ هغه د احوال نه لیدا بل دغه د پرامي ازیت دی یو زجر دی یو جزا ده چې کورنۍ ته ورکول کیږي مثلا او دا په اسلامي شریعت کې نه په شریعت کې دا کړن درسته مناسب ده مناسبه ده او نه په قانون کې اوس منتدا په کار ده چې یعنی باید قانون حکومت خواته لاړ شي په افغانستان کې قانون حکومت نه هر څوک دا مسؤلیت نه رامسته کیږي موږ د امنیت خبره کوو په افغانستان کې چې امنیت تامین ده امنیت یو خبره ده او مسؤلیت چې ځان مسؤل او محفوظ احساس کی اول ته قانون او جوړی قانوني مراجع کزه چرته باندې کیږي مثلا مثلا یو قانوني مستروتنه معنی کیږي بیا غل مراجع مشخص متاسفانه دا ټول په افغانستان کې پوسنه شرایطو کې یو مخاوت سرپرست حکومت ترسیول لانی دا ټول نشته په افغانستان کې تر څو چې دا قانون تطبیق شوی نه یی او قانون تدوین شوی نه یی مخ کنه بیا تطبیق شوی نه یی بعد قانون لپاره ځانګړي مشخص اړون مراجع دی قانون تطبیق لپاره پښتون مشتون ولادي په یوه کې مونږ باندې قسم استخباراتي فضا کې ژوند کوو دغه حالت چې اوس دی تقریبا هغه په خواتي تزر داوود خان او وخت نو وروسته چې به څور کړه تا حالت رامنځته شي متاسفانه هغه وخت هم دغه څه ورته حالت و چې خلک مسؤلیت نه درلود امنیت موجود وو یعنی فزیکی امنیت مثلا خلک دغه اما مسؤلیت نه و هیڅوک نه خپل ځان باندې مسؤل خپل مال باندې مسؤل وو او هر وخت د امکان و چې اوسوک ونی ول شي او بغیر پرته د محاکمینه او د ما تاسو په زګونو خلک وو چې شهیدان چې د کومستان د حکومت په وخت کې تاسو ګورئ چې لستونه زوړن چې ورسته پرته د محاکمې نه پرته د قضایي پروسیجر نه هله دا ده چې د موقت سرپرست حکومت د دې حالت د حالت د ورتلو د ورتلو لپاره زر تر زر د اساسي قانون تدوین او د اساسي قانون تشکیل نه د قوانینو
سلامت اوسه پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزینو چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له خیبر پښتونخوا څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په یو غونډه کې زوروره چاودنه شوې ده او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدا شیبه خبریال طاهر خان له سټوډیو سره وصل دی. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو ته، اوریدونکو ته. د لګشي بوړان دی د خیبر پښتونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغې د اطلاعات وزیر چې کوم تازه جزیا شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وایي چې 15 کسان په دغه چودنه کې مړه شوي دي او 200 په شاوخوا کې دی وایي چې جوبل دي. په دغه جوبلو کسانو کې ځینې سخت زخمیان دي چې هغې د فوجي هلیکاپټرو په واسطه پېښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي دا وخت. او دا غونډه د 14 د جمعیت علما اسلام چې کوم مذهبي ډله ده، د هغې په یو غونډه کې شوې ده. او د دغې ډلې چې کوم د خیبر پښتونخوا ویان دی جلیل جان، هغه دا تایید کړی هم ده چې د دوی یو غونډه وه، شاوخوا 400 نه تر 500 پورې د دوی پکې خپل کارکنان فعالین موجود وو. او دغه رنګې شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغوی په دغه ډله کې هغه شامل شي، ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړېدونکي دي. نو بهرحال په دې کې 14 شوې ده، هغه تصدیق کړی دی. او په 14 کې بیا د باجوړ چې کوم د جمعیت علما اسلام ځایي مشر دی ضیاء الله، هغه پکې هم وجل شوی دی. تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستي، لیکن ماضي کې په باجوړ کې ځنې د جمعیت علما اسلام داغي عالمان وجل شوي دي او هغه داعش نومېټلې داغي په ماضي کې. خو تر اوسه پورې د دې تازه د دې پیښې پر چا پر غاړه تر اوسه پورې نه ده اخیستې.
بله، له پرې وروستیو ورځو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. څه فکر کوئ چې دا کار به هم د هغوی نه وي؟
اول خو د تحریک جهاد پاکستان په اړه چې زما کوم نظر دی، هغه تاسو شریک کوم چې پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوې ډله شته. او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه ناقانونه ګرځولې شوی دی. او دا یو نظر دلته، او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي او داسې هم هغه دا خبره کوي. خو بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني، ټي ټي پی دا جلا ډله ده. هغه په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې رواني میاشت پاول کې د فوجي مرکز باندې حمله شوې وه، هغه هم دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه بندلې اخیستي. او دینه وړاندې په لکه مورتو بنو کې هم، لیکن دلته پښتنه دا بیا وی چې یو نوې ډله څومره زر په لږ ورځو کې دومره قوي شي چې هغه سره بیا په ګروپونو کې هغه سره ځانمرګي برید کوي هم
وینوار. خان صاحب، لیکن یو بل سوال چې پیدا کیږي، هغه دا چې جمعیت دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي، که داعش ده، که تحریک طالبان پاکستان دی، که تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دي، ټول مذهبي ډلې دي. او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده. پخوا به په نشته عوامي پارټۍ باندې دا ډول بریدونه کېدل، لیکن څنګه اوس دې خواته دغه ډلو مخه کړې ده؟ څه فکر کوي چې د دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي؟
ګوره، کله چې یو د دې مسؤلیت مخ ته راشي بیا به لږ شیان نورم واضح شي. او څنګه چې ما مخکې وایم چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده، په خوا ته هیڅ خپل مسؤلیت منلې دي، څو پیښې شوې دي. نو زیات لکه نظر ما غو طرف ته ځي. ګوره، ټي ټي پی چې دا اخو هغه مسلک ته لاړ شو، ناغم د دې جمعیت علما اسلام نه وتلې خلک دي. اګه زګه چې دیو بندي هغه مکتبه فکر چې ورته اخره دي، نو ګمان نکوم چې دا به د ټي ټي پی کار وچی هغه په نخښه کړی وي. یا تیرګي جهاد پاکستان هم، لکه تیرګي جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی ما ته خبره ته پوسو کو، ځکه چې هغه سره دا خبر یارانو شپېری ټلیفون وچی چې ټي ټي پی سره یا نورو سره دی. نو بارا دغه چې موږ کراچۍ او مدرسه دا هغه زمونږ دغه نه یو لکه هم دیو بندي مدرسه و، نو ګمان نکوم چې په دې کې به دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې په دې کې پنخ شوې دي. لیکن دغه مذهبي ډلې که ماضي کې موږ وګورو، نو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوې دي. او خو هغه دلته په پاکستان کې بل موجوده فرقه واریت و، دا فرقه ایز پیښه بچ کې دي. د جماعت اسلامي امیر باندې چې په بلوچستان کې په جوب کې حمله وشوه د مئی په میاشت کې، نو هغه وخت بیا چې کوم هغه ځانمرګي برید کوونکي وو دغه هغه مخ سالم وو چې وروسته بیا معلومات وو چې هغه پخوا دلته به یو ډله وه لشکر جنګوي په نامه، نو هغه د دې سپاهي صحابه نه جلا شوی چې کوم سخت دریځ وو په هغې کې، هغه اوس هغه فرقهوارانه ډله وه جماعت اسلامي امیر. جماعت اسلامي امیر له استاد خبره وروسته چې هغه هم یو
طاهر خان صاحب کلنډ راته وایس یوه بله پوښتنه هم درنه کومه کلنډ ځواب راکړئ، اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس هلته روان دي همدغه جامعت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسان یې وروزل وی ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي، نن هلته په خپل په پاکستان کې دغو کسانو مشکل جوړ کړی دی، په دې اړه خلک څه وایي؟
یو بل خلکو خبر وو خلک خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی، پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی، امنیتی دا امنیت پړه باندې هم ځکه پوښتنه کوي چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پېښور کې، نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي، نو ځنې امنیت پړه باندې هم خلک خو رسنۍ چونکې آزاد نه دي او رسنۍ ډېر شیان نشي کولی، نو دغه امنیت موضوع ته چې دا ولې ناکامي در دوی دې ته خلک توجه ډېره نه کوي، یوه او دویم دا چې امنیت خو دا خلک مني چې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې تشدد پیښې.
زما سوال دا و چې د چا له لاسه شوې دي؟ دا په دې کې یعنی د انتقاد ګوته چا ته نیول کیږي؟
مذهبي ډلې دي، یو به دا یو بل چې په حقیقي مو یا دا حمله کې خطر په خپل باندې مسؤلیت مني، او دویمه خبره دا ګوره دا یو فطري خبره ده چې وسلوالې ډلې هغوی یو میدان ګوري، که په افغانستان کو جګړه یو لحاظ سره ختمه شوه نو هغې دپاره یو بل میدان خو هغې تلاش کړي، ځینې داسې خلک دي چې هغې هغه نارمل ژوند ته نه ځي، هغې هم دغه رنګ یو ګرم میدان ګوري. زما خیال دی چې د ډېرو ډلو لپاره پاکستان دا وخت یو میدان ګرم دی او انتخابات هم سره روان دي، او ظاهره خبره ده چې نن دا نن خو ټیک د مذهبي ډله وه خو لیکن غونډه خو سیاسي وه، او ټي ټي پي د درې هفتې مخکې چې کوم د مسلم لیگ د نواز ډلې یو مشر دی امیر مقام هغه باندې د حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست، ډېر تشویشونه ځکه دي چې راتلونکي انتخاباتو کې به امنیت لپاره یو ډېر لوی ننګونه وي چې څنګه د پاکستان فوج نورې ادارې دغه وکړي. بهر مذهبي ډله په نښه شوې ده او ظاهره خبره ده چې دا لکه چې اوس پولیس دا وایي ممکن ده چې دا ځانمرګي بریدي، ځانمرګي بریدي خو تر اوسه پورې معنی ودرې چې هغه دلته عوامي نشتل په او په بلوچستان کې یو نوی فیکټر راغلی دی چې هلته هم د بلوچ بلتون پاره چې دلته پاکستان کې ورته ویل کېږي دا هغې اوس دا لاره خپره کړله، خو هغه هغه چې کوم هغه څه ورته وایي هغه دا چانه چې هغه یو لار خپره کړې ده او هغه متاثره شوي دي هغه هم دا مذهبي ډلې دي، ځکه چې دا ځانمرګي بریدونه خو په افغانستان او پاکستان او نورو ملکونو کې هم دا نو هم دغه د مذهبي ډلو لخوا کېدل. نو بهر اوس
ډېره مننه سلامت اوسه طاهر خان خبریالو چې د باجوړ د چاودنې په اړه معلومات راکول، د دې چارواکو په قول وویل چې په دې چاودنې کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 ډیر ژوبل دي، او ویره ده چې د تلفات شمیر زیات شي ځکه چې یو شمیر ټپیان نازک حالت کې دي. وس یو بل موضوع په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده. د سنگارتونونو خاوندان وایي ورسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دي ته ارشیوي چې له افغانستان څخه ووزي، دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بل سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2000 سنگارتونونه تړل شوي او 8000 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي. سنا کاکړ را سره د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
سلامونه تران ستاسو د ازادي راډیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویل په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت شوی دی او د سنگارتونونو د بندیدو په اړه سنگار کوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندیدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي. د کابل ښار یو سنگار کوونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، موږ ته یې وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده. هغې زیاته کړه
خودم یک آرایشگر هستم. مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن.
زه یوه سنگر کون کیم. کورنه می او طوله نزه پرینه کدم چیز بکری وکرم. لهم ده سنگر تون سخب میوه مره دوده پیدا کولا. اوس ایران تراغلم. دلتا هم افغانان تا دکار اجازه نشتا. ادیر و بندیزون و سرا مخیو. دیر مبارزه ما وکره. اعتراضون ما وکل چه سنگر تونون و نتری. خو خزی و دواولی ده سنگر تونون شیشه ما تکری. او هووی لسنگر تون سخه و استلی. زمون جواندی دوزخ جور کرای. یوازی نیلاره چی پاته ده داده چی زان و جنا وکرو او بیغم شو.
حالا که منده باید خودکشی کنیم خدا بیغم کنیم از دنیا.
د دې ترڅنګ موږ له یو شمېر نورو سنگارکونکو سره هم خبرې کړې. مروه یو له دوه څخه ده چې په کابل کې سنگارکونکې وه. دا وایي د خپل پلار له مړینې وروسته د خپل کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هېواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوې بلې سنگارکونکې د سنگارکونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې په افغانستان کې د سنگارتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12 سنگارتونونه وتړل شي او 18 ښځې په خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې هي درباره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 18 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازینی ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سه شنبې ورځ د زمري میاشتې درېیمه نېټه یې د سنگارتونونو د بندولو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سنگارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایته رسېدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون سخت محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او په خپلو سیاستونو کې هم کوم بدلون نه دی راوستی. مننه.
ډیره مننه سنا کاکړ، و چې د سنگارتونونو د بند شو سنگارتونونو د خاوندانو په اړه راته ویل چې دوی وایي چې مجبور دي چې هیواد پریږدي، ځکه چې کار روزګار په وطن کې ختم شوی دی. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم شاوخوا 2000 سنگارتونونه په افغانستان کې موجود و چې د هغو د بندېدو له کبله شاوخوا 18000 کسان بې روزګاره کیږي. هغه کسان چې بې روزګاره کیږي هغوی مجبور دي چې په بل کار پسې وګرځي. په افغانستان کې هسې هم د کار روزګار بازار خراب دی، نو دوی مجبور دي چې له هېواده ووځي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او زموږ د خبرونه پر راډیو سربیره د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم اوریدئ شئ. زموږ خبرونه د ویب سایټ له طریق هم تعقیبولی شئ، هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلی شئ.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او په دې ورسره شیبو کې مو بختیار ساحل د سپورت له دنیا خبرې وی.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په ترڅ کې وکړې شو چې خپل دریمه سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټي. افغان لوبډلې د یاد شاله په ترڅ کې چې نن تر سره شو درې د 2 پر وړاندې ترکمنستان هیواد ته ماتې ورکړه. باید وایو چې افغانستان د کافا تلولیو په ترڅ کې خپل لومړنۍ 2 سیالي له قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو څخه ګټلې وي. د یاد شاله په ترڅ کې افغان لوبډلې د ایران پر وړاندې سیالي بایللې وه، خو د کوربه تاجکستان پر وړاندې 2 د 2 پر وړاندې په برابر توګه پاتره سولې وه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزون کې د روانو سیالیو په جریان کې څو ځل په خپلو خبرو کې وویل چې لوبډلې دې سیالیو کې بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې لرې نه ده چې افغان لوبډله به د یادو سیالیو د اتروالې جام هم وګټي. هغه د دې سیالیو نه مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی ټاکل شوی چې په ایران هېواد کې څو اونۍ تمریناتي کم هم ترسره کړی وو.